سلامونه او خیر چاره په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه امید زیر معلومات ازادي رادیو ویبلې او ساته پښتو خبرونه کې هرکلی کوم. د بدخشان په شمیر ولسوالیو کې د طالبانو د حکومت پر ضد د ولسي خلکو له لاریونونو وروسته طالب چارواکي وایي د راپورته شوې ستونزې د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکل شوی دی. د طالبانو د حکومت وایند زبیح الله مجاهد تېره شپه ناوخته وخت پر کړې اعلامیه کې په بدخشان کې راپورته شوی کړکۍ د کوکنارو د کښت له امله بل یو زیاتوي. یو شمېر کسانو د دوی په هغو امنیتي ځواکونو چې د کوکنارو په ضد په مبارزه بوختې د هجوم وروړلو هڅه کړې وروسته د دله قوله خواشینوونکې پېښې رامنځته شوې دي. هغه زیاته کړې د پېښې د لا څېړنې لپاره د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لخوا د دوی د لوی درسیس فصیحالدین فطرت په مشرۍ یو پلاوی ټاکل شوی دی. خو تېرو دوو ورځو کې د بدخشان له ځینو سیمو خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې سیمه ییز خلک د طالبانو ځواکونه په خپل سرو کړنو د ملکي خلکو په وژنې، د خلکو په زورونې او د دوی کورونو ته په ننوتو تورنوي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. سیمه کې خلک دا هم وایي چې طالبانو یو ملکي وګړی وژلی او څو تنه نور یې نیولې دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت لوی درسیس فصیح الدین فطرت ویلي چا ته به اجازه ورنه کړي چې د دوی د حکومت پر ضد لاریون وکړي. بلخوا د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند یوه اعلامیه کې طالبان په بدخشان کې د معترضینو په ځپلو تورن شوي. د ګوند سیمې د خلکو راپورته کېدل د طالبانو د ظلم، ستم او تبعیض پایله بللی. یو ایرانی مسول پر افغانستان له واکمنو چارواکو غوښتنه کړې چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د سناولو لپاره اقدام وکړي. ایرانی رسنیو پرون د دې هیواد بهرنیو کډوالو د ملي سازمان د ادباو او کډوالو عمومي مدیر علي اصغر بلوکیان په حواله دا راپور ورکړی دی. هغه ویلي چې اوسني چارواکي له ایران افغان کډوال بیرته د دوی اصلي هیواد ته ستانه کړي، افغانستان به ډېر لوړ ظرفیتونه ایجاد کړي. د ایران د چارواکي ویلي په ایران کې افغان کډوال په علمي، طبي، فرهنګي او اقتصادي برخه کې ډېر لوړ ظرفیتونه لري چې افغانستان ته د دوی له ستنېدو سره به په بیلابیل لو برخو کې د دوی له استعدادونو کار واخیستل شي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت اټکل کړی چې نه هم د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو دراوتو احتمال شته. د دې وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون شنبه په یو اطلاعیه کې ویلي چې نن یکشنبه په بدخشان، تخار، بغلان، کندوز، سمنګان او بلخ ولایتونو کې د نسبتا سخت اورښتونو تالندې او ناڅاپي سیلابونو اټکل کیږي. ادارې په ځینو سیمو کې د 1525 ملي مترو ترمنځ بارانونو د ورېدو اټکل کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې سترې محکمې په جوزجان ولایت کې په عام محضر کې پر دوو کسانو د تعزیري سزا د تطبیق خبر ورکړی دی. محکمې په خپله ویبپاڼه لیکلي پر دغو کسانو د غلا په تور د قشتېپي ولسوالۍ د ابتدایه محکمې د حکم له مخې دا حکم تطبیق شو. خبر کې زیاته شوې یو تن په 22 درو وهلو او یو کال تنفیزي بند او دویم تن په 15 درو وهلو محکوم شوی. د محکمې پرون د پکتیکا ولایت په وازیخوا ولسوالۍ کې هم پر یو کس د هغه څه په تور چې محکمې اخلاقي فساد بللی په عام محضر کې د 150 درو د سزا تطبیق ورکړه خبر ورکړی. طالبان تر دې مخکې هم په بیلابیلو ولایتونو کې ځینې کسان په بیلابیلو تورنو په عام محضر کې مجازات کړي چې د عملې په نړیواله کچه غبرګونونه هم راپورته کړي دي. د برازیل په جنوب کې د سیلابونو او زبخوایدنې په نتیجه کې د مړو شمېر شپږ 500 ته پورته شو. چارواکي وایي 18 نور کسان تری تم دي. د هیواد د ملکي دفاع ادارې پرون شنبه وویل چې په یو ګراندې د سول ایالت کې د اوبو سطح لوړه شوې او د اوبو بندونو ته یې خطر پېښ کړی دی. او د ایران یو جنگي کخړی چې په توغندو او بي پيلوټ الوتکو سمباله ده د لومړي وار لپاره له استوایي کرخې څخه جنوبي نیمه کورې ته واوخته. د ایران دولتي رادیو پرون شنبه دا خبر ورکړ. خو د شهید مهدوی په نوم یې د دې کانټینري کخړی موقعیت افشا نه کړ. د ایران سپای بازان له دې کخړی چې د پوځي استفاده لپاره مجهزه شوی تر یو کال وروسته پر راپورته کړ. ظاهرا دا لومړی ځل دی چې ایران د سمندري ځواکونو یو کخړی په دغه سیو اوږد ماموریت لیږل کیږي. ایراني ځواکونو په فبروري میاشت کې یو منځواټنه توغندې د لومړي وار لپاره وازمایي چې کولای شي 1200 کیلومتره مزل وکړي. ازادي رادیو ته غواکی اصلانې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. افغانستان ته د داعش ګواخ که څنګه د طالبانو حکومت یو بیا په افغانستان کې د داعش د ختمېدو ادعا کړې خو روسیو په خپله پکتو ځنې کتون کې د داعش خراسان ولایت څنګه هم یو لا هم یو خطر ګڼي.
او دا ډلې موجود دي نو دا به ختمېږي نه بلکې اضافه کیږي. به همدا یې لکه چې تاسو وګورئ چې د افغانستان ګاونډیان او دنیا د افغانستان سره تشویش لري او همدا یې لکه چې طالبان تر اوسه خپل رسمیت نه پیژني.
په چمن کې په پرلت کوونکو د پاکستاني عسکرو د بری دروستي جزئیات پرلت کوونکو وايي پاکستاني عسکرو ورسره تاوتریخواله کړه او مرګ جوړلای ور اړولې ده.
تشدد لاټي چارج یعنی اکتا زموږ څلور کسان په کې مړ شول. دا غا لس کسان زخمیان دي.
واکسین ته نه لاسرسی د افغانستان لرې پرتو سیمو کې خلک شکایت لري چې ماشومان په منظم ډول نه واکسینېږي.
لامل یې دا چې د مشت سیو ځکه پرتو چې د روغتیا ای کلینیکو څخه په واټن کې یو نو تکل نه کله واکسین نه رسیږي.
هیله ده د خبرونې تر پایه مې ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو سالیر وساته زموږ په پاڼه هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ درس دی. که څنګه د طالبانو حکومت یې واربیا په افغانستان کې د داعش د ختمېدو ادعا کړي، خو روسي او پیښو ته په کتو ځینې کتونکي د داعش د خراسان ولایت څنګه لا هم یو خطر ګڼي. د طالبانو د استخباراتو ریاست مرسیال په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت نږدې صفر ته کم شوی دی. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې لپاره د اسانتیاو په برابرولو تورن کړي او د دې هیوادونو نمونه نو اخیستی. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت یو جګپوړي چارواکي یو اربیا په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګ د ځپلو ادعا وکړه. هغه ادعا چې د ځینو سیاسي جریانونو غبرګونونه یې پارولې دي. د افغانستان ځینو رسنیو پرون شنبه د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست د مرستیال رحمت الله نجیب د څرګندونو په استناد راپور ورکړ چې ویلي دي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته د داعش ډلې فعالیتونه صفر ته راکم سوي دي. د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د حکومت نه مشروعیت په افغانستان کې د داعش په څیر ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده.
فزیکي لحاظ باندې داعش په افغانستان کې صفر ته نه رسېدلی. تاسو ګورئ چې حملې کوي، دغه بس حملې په هرات کې وکړله، همدارنګه په کابل کې، د افغانستان په نورو سیمو کې حملې کوي او هدفي وژنې کوي. دویمه مسله دا ده چې دلته فکری یو تضاد موجود دی او زیاتې افراطي ډلې هغې و نور اهداف لري چې جنگ ته د افغانستان نه بیرون دوام ورکړي. دا چې په افغانستان کې یو غیر مشروع او غیر قانونمند او غیر ولسواکه حکومت وي او دا ډلې موجود وي، نو دا به ختمیږي نه بلکې اضافه کیږي. به او همدا علت چې تاسو وزګورئ چې د افغانستان ګاونډیان او دنیا د افغانستان سره تشویش لري، او همدا علت چې طالبان تر اوسه پورې په رسمیت نه پیژني.
د جرمنی په برلین کې د پانتون استاد محمد اسحاق اتمر وی داعش ډله د سیمې د استخباراتو لخوا په افغانستان کې د ځینو ځانګړو اهدافو ترلاسه کولو لپاره رامنځته شوې ده.
داعش خراسان د سیمې د استخباراتو په وسیله رامنځته شوی او په دې څو کلونو کې موږ د شاهدان یو چې دوی دننه په افغانستان کې په یو سلسله عملیاتو کې برخه اخیسته او ځینې ځانمرګي بریدونه او هدفي وژنې دوی ترسره کړي دي. افغانستان ځکه د دوی دپاره ډېر دلخوا دی چې افغانستان کې نور ترهګرې ډلې هم شته دي او تر اوسه پورې دغه ترهګرې ډلې هم فعالیت کوي، هم امکانات دې ترلاسه کوي او دغسې دولتی فشار یا امنیتی فشار په دوی باندې نشته چې دغه ډلې وځپي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د داعش د خراسان ولایت څانګې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. دغه ډلې د هرات په ګذرې ولسوالۍ کې د شیعهګانو پر یوه جومات د تېرې دوشنبې ماښام د وسلوالې حملې مسؤلیت هم منلی چې د وروستیو راپورونو له مخې د یوه ماشوم او ملا امام په ګډون یې و کسان په نتیجه کې ووژل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه د یو راپور په خپرولو سره له افغانستان او پاکستان څخه د ترهګرۍ د ګواښونو پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې او القاعده د حضور د پراخیدو په اړه اندیشنه شو ولیده. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیره اونۍ په کابل کې د وینا پر مهال بېله دی چې د کوم هیواد نوم واخلي، د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې په ملاتړ او دغې افراطي ډلې ته د زمینې په برابرولو توران کړل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په چمن کې د روان پرلت مسولان د پرونی پیښې د عاملانو د نیولو او محکمې او محاکمې غوښتنه کوي. د دوی په وینا پرون د پاکستاني پوځیانو لخوا د پرلتوالو پر خیمو حمله شوې، په ډزو کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي، ځینې یې ټپیان شوي او څو تنلۍ له ځانونو سره وړي دي. تر دې پیښې وروسته د چمن دروازې د بشپړ بندېدو راپور نه ورکړل شوی دي. په چمن کې د 2023 میلادي کال اکتوبر میاشت راهیسې پرلت روان دی او دوی غوښتنه لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورټ شرط ریکړایشي. تفصیلی په دې راپور کې
په چمن کې دروان پرلت مسؤلان وایي تر هغه چې د پرونی پیښې عاملان ونینول سي او محاکمه نسي، لخپلو اعتراضونو لاس نه اخلي. د پاکستان سرحدي پوځیانو پرون د پرلتوالو پر خیمو يرغل ورور او د ډزو په نتیجه کې جنو کسانو ته مرګ ژوبله وړوله. په چمن کې د سوداګری اتحادیه مشر او دروان پرلت ویان صادق اتسگزي پرون ازادي رادیو ته وویل
تشدد لاټی چارج یعنی اته زمر سلور کسان پکې مړ سول، دغه لس کسان زخمیان دي، ډیر انسانان وسوم ورک دي. موږ خیمو باندې بقاعده ګولۍ و چلولې، هغه ور واخسي سپیکران وی او دا رقم زمر د نظم سامانې ګرځوي وي.
شغلی اتسگزای وای دا تاریخوالی ځکه سوي چې د پرلت غړو د جمی پورس خبرداري ورکړې و چې د ترانسپورت مخه بنيسي او د پاسپورت دفتر به تړي. د د پوینا تر دې پیښو وروسته د چمن پر دروازه د موټرو د تګ راتګ مخه ونیول سو او لخپلو اعتراضونو لاس نه اخلي. په بلوچستان ایالت کې د سرحدي ملیشه ځواکونو ویان عبد الوهاب ازادي رادیو ته ویلي چې د پرونی پیښې په باب څېړنې پیل شوي دي. په چمن کې د 2023 میلادي کال له اکتوبر میاشت راهیسې پرلت روان دی او د پرلت غړي غوښتنه لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط لري کړی سي. په چمن کې خبرلن وایي چې تر پرونی پیښې وروسته هلته کاربندیز هم اعلان شوی دی.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
افغانستان په لری پروتو سیمو کې کشمیر کورنۍ روغتي کلینیکونو ته د نه لاسرسي په ځانګړي ډول د خپل ماشومانو د واکسین په خاطر شکایت کوي. خو ډاکټران ټینګار کوي چې د ماشومانو لپاره منظم واکسین دوی له خطرناکو ناروغیو او بیلابیلو وایروسونو ژغوري. د طالبانو د حکومت دامي روغتي وزارت چارواکو په دې اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ونه وایي، خو تر دې مخکې نړیوالو سازمانونو څو ځلې په خپل راپورونو کې ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک روغتي خدمتونو ته لاسرسي نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر کورنۍ چې د افغانستان په بیلابیلو پرتو ولسوالیو کې ژوند کوي وایي د بیلابیلو لاملونو له دې ډلې روغتیایي مرکزونو ته د نه لاسرسي له امله نسي کولای خپل ماشومان په منظم ډول واکسین کړي. د هلمند ولایت د لهکرګا ښار اوسیدونکی روزي محمد حق پرست چې د څلورو ماشومانو پلار دی او عمرونه یې له یو تر پنځو کلونو دي، ازادي راډیو ته وویل
خدا جګړو په وخت کې داسې وختونه چې موږ ماجر سولو لاړو نه دالی ته، نو په هغه وخت کې واکسین نه دی تطبیق شوی او نور هغه مخکنی واکسینونه سوي دي. خدا کله نه کله چې دلته ټیمونه نه راځي، لامل یې دای چې د موږ داسې یو ځای کې پراته یو چې د روغتیایي کلینیکو څخه څه په واټن کې یو، نو دلته کله نه کله واکسین نه رسیږي تطبیقیږي نه.
د پنجشیر ولایت اوسیدونکی نصر مین الله وایي درې ورونه لري چې عمرونه یې له یو نیم تر درې نیمو کلونو دي، خو تر اوسه یې وایي هم په منظم ډول واکسین نه دی کړی.
یو یې په منظم ډول نه دی واکسین شوی. په وروستیو کلونو کې مو له یو ځای بل ځای ته کډه کړې ده. روغتیایي مرکزونه لري دي، پریان او پنجشیر ولسوالۍ یو مرکز لري. داسې کلی دي چې له مرکزه دوه نیم ساعته واټن لري او په سمه توګه په هوای نه دی ورکول شوی، ځکه په هوای ډیری د ټلویزیون او سوشل میډیا له لارې کیږي. خو داسې ځایونه دي چې خلک دې ته لاسرسی نه لري.
د طالبانو د حکومت د امر اختیار وزارت بیان شرافت زمان د خلکو د دغه شکایتونو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نکړي، خو د وزارت وخت په وخت د نړیوالو ادارو په مرسته په ټول افغانستان کې د پولیو واکسین د کمپاین د پیلېدو خبر ورکوي. ډاکټران په افغانستان کې د ساري او میکروبي ناروغیو د زیاتوالي اندېښنو ته په پام سره وایي د ماشومانو لپاره منظم او پر وخت واکسین کول مهم او حیاتي دي. د ماشومانو د درملنې متخصص ډاکټر احمد الدین میراج ازادي رادیو ته وویل
په طب کې یو زرین اصل ده، هغه دا چې وقایه له درملنې نه ارزانه تمامېږي. که چیرې تاسې یو ماشوم له مایوبیت څخه وژغورئ د واکسین په ورکولو سره، او یا د هغه ژوند له مرګ څخه وژغورئ د واکسین په ورکولو سره، نو دا ډېره بهتره او ارزانه تمامېږي نسبت له دې چې مایوب ماشوم ټول عمر وساتئ او یا د هغه په مړینه او مرګ باندې ودرېږي او وزورېږي.
د روغتیا سپارښتنو لمخې ماشومان باید تر 15 کلنۍ پورې له لس ډوله واکسینونو څخه برخمن سي، چې د زیګون په لومړۍ او دویمه ورځ د ژیړي، نری رانز او پولیو واکسین، همدارنګ هر یو دوه یا درې میاشتې وروسته د اتلس میاشتو پورې د تیفتری، تیتانوس، تورې چوخې، سینه بغل، روټا ویروس او شری واکسینونه دي. خو یو شمیر کورنۍ چې د ښار په مرکزونو کې ژوند کوي او شرایط یې ښه دي، وایي هڅه کوي چې خپل ماشومان په وخت واکسین کړي څو له بېلابېلو ساري ناروغیو وژغورل سي. له دې سره د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور سو ویلي چې د اپریل له 21 تر 22 پورې په ټول افغانستان کې د شری 1509 شکمنې پیښې او له دغې ناروغۍ د څلور تنو د مړ کېدو په حساب سوي دي. د سازمان ویلي چې د 2040 کال لپاره تر اوسه په ټول افغانستان کې د شری 3314 شکمنې په حساب سوي، چې له دې ډلې 14355 پیخې له 50 کلونو په کم عمر ماشومانو کې دي. د سازمان دا هم ویلي چې په دې موده کې 90 کسان له دې ناروغۍ مړه سوي دي. په همدې حال کې نړیوالو سازمانونو په پرله پسې په ټول افغانستان کې د روغتیايي مرکزونو د کمښت او روغتیايي خدمتونو ته د میلیونونو خلکو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې. له دې ډلې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان په ختیځ کې د شاتو مچیو فارم لرونکو شکایت لري چې ورسیو پر لپسې ورختونو لامل یې مچیو ته زیان رسیدلی. دوی دا هم وایي طبیعي پیښې په کار اغیز کړی او دوی نشي کولای چې اوس له خپل عجیبه مچیو ته د خوراک کم وخوري. دوی اندېښنه ښیي که په دې بد وخت کې لاسنیوی ونشي نو درېغه چې مچۍ به یې له یوې مخې مړې شي. تفصیل دې راپور کې.
په ختیځو ولایتونو کې د شاتو مچیو فارم لرونکو شکایت کوي چې د تیرو او روانو بارانونو او اقلیم بدلون سره ګڼ زیانونه لیدلي دي. د دوی په وینا چې په باراني موسم کې موچي نشي کولای چې خوراک او ګردي راټولولو پسې بیرون ووزي. هم دا لامل دی چې د بلګي او د ناروغي علامل یې ګڼ شمیر مړې شوی او نورې د مرګ ګواخ سره مخ دي. بریالي شیرزاد راته وویل یو نیم سل پیټي د شاتو موچي درلودي چې اوس ورته یوازې لنمې کمې پاتې دي.
زما تقریبا یو نیم سل باکسې وي د بارانو دی وجه نه چې بارانونه ډیر شو او ګلان نو مچې وږې شوې را نه ختمې شوې دي. اتیا باکسې ما ختمې شوې دي. نو د هپاتونم پکې ډیر مرزونه لکه څو قسمه مرزونه هم د بارانو دی وجه پکې لګېدلې دي.
په ختیس کې د مچیو فارم لرونکو اتحادی مسولین هم وایي چې پر لپسې ورختونه ګڼ شمیر مچۍ روزون کې زیانمن کړي دي. د یاد اتحادی مشر حاجی ریاض محمد رودوال ازادي رادیو ته وویل
دا مسلسل باران منځ کې وقفه دا شاتو د مچو لپاره ډیر زیان اړولې دي. ولې چې په دغه وخت کې ګل خرابېږي د مچو بچي کړي خوراک ته ضرورت لري چې بیرون کې شات نه نو تبن په شاتو په مچو باندې منفي تاثیرات لري او خاص کر هغه خلکو ته چې هغه د اقتصادي وضعیت خرابي او د بوري توانونه لري دا اوسه اکثره مچي مړې شي یا په مرض باندې مبتلا شي. نو بعض ساحو کې سیلابونه راوتلي دي او اکثره ملګري شکایت کې مچو باندې وبخته لیدي مچې مرته خرابې کړي.
دوی له حکومتي مسولینو او په یاد برخه کې لمرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې ځانمن شو فارم لرونکو سره دی مرسته وکړي څو نور موچي لمرګ وژغورل شي. په ننګرهار کې د کرنې مالداري او بولګول ریاست مسولینو تر اوسه د موچي فارم لرونکو ته د رسیدلو زیانونو او د هغوی د غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. ننګرهار، کونړ او لغمان هغه ولایتونه دي چې د کال په هر موسم کې پکې د شاتو موچیو لپاره خوراکه پیدا کیږي او په نورستان کې بیا یوازې په اوړي کې د شاتو موچیو ګرځېدو کار او د شاتو تولید ته زمینه برابره ده. فارم لرونکي وایي په دغو ولایتونو کې د مناسب اقلیم او ګلان شتون د دې سبب شوی دی چې هر کال ترې سلګونه ټنه شات ترلاسه کړي. د دوی په خبره کې حکومت او مرستندوی ادارې په یادو ولایتونو کې موچې روزونکو سره همکاري وکړي نو ډېر زر به د پاکستان او نورو هیوادونو څخه د شاتو لواردولو خلاص او افغانستان به د شاتو په صادرونکو هیواد بدل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وړاندې مو پراپور کې د طبیعي پیښو له امله په ختیځ کې د شاتو مچیو درلودونکو ستونزې واورېدې. اوس داسې مهال چې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې سیلابونو او طبیعي پیښو یو ډېر شمېر خلکو ته ځاني او مالي زیان اړولی دی، دا هم مهمه ده چې سړی د دې ناورینونو پر وړاندې چمتووالی او د پیښو مدیریت څه ډول کې په دې اړه پوه شي. په همدې اړه په خوست کې 15 ورځنی ورکشاپ جوړ شوی و چې پرون پای ته رسېدلی دی. هلته ګډونوال وایي چې دا ورکشاپ ورته ځکه ګډورو چې پخوا نه پوهېدل چې د طبیعي او غیر طبیعي پیښو ترمنځ حالات ته څه ډول چمتووالی ونیسي او همدا ډول په دې باندې نه پوهېدل چې دا ډول پیښو د زیانونو د کمېدو په اړه باندې څه ډول کولی شي کار وکړي. دا چې نور پکې څه ترلاسه شوي تفصیل دې راپور کې.
په خوست کې د طبیعي پیښو د مدیریت کولو او د ناورین پر وړاندې د چمتووالي په اړه د ورکشاپ منتظمین وایي چې د نفوسو له ډیروالي او اقلیمي بدلونونو سره طبیعي پیښې ډیرې شوي چې خلک ورته باید له مخکې متوجه وي. یاد 15 ورځنی ورکشاپ چې د یونسکو یا د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان په مالي او تخنیکي ملاتړ جوړ شوی و، د جامع جوماتونو ځینو خطیبانو، قومي مخورو، مدني فعالانو او د رسنیو استازو پکې برخه اخیستې وه. د ورکشاپ ترینر خلیل الله جلالزی مشال رادیو ته ویل
طبیعي پیښې ناورینونه په افغانستان کې په ډېره غټه کچه باندې راغلي دي، په څو ځل باندې، نو د دې مخنیوی د موږ لپاره ممکنه نه ده. نو د دې لپاره آمادګي څنګه ونیسو بل بحث دی چې دې کې مدیریت څنګه ترسره شي، بیړنۍ مرستې څنګه مدیریت شي، څنګه عامه پوهاوی مدیریت شي، څنګه د خلکو زیانونه کم کړای شي په مدیریت په طریقه باندې، او دریم بحث دا و چې بیا رغونه څنګه وشي په سیمو کې او ژوند ته بیرته راتګ څنګه وشي.
په ورته توګه د چاپیریالي مسایلو متخصصی نمایي په نړۍ کې د نفوس په ډېرېدو سره اقلیمي بدلونونه رامنځته شوي چې ډېر کله د طبیعي پیښو لکه طوفانونو، سیلابونو او زلزلو لامل ګرځي. د شیخ زاید پوهنتون استاد نذیر ګل صدیقي وایي
د معاصر ټکنالوژي په واسطه باندې هغه منطقې معلوم شوې دي چې کوم ځای کې د زلزلې کمربندونه دي، مثلا هغه ځای کې باید عام وګړي ونه اوسي، بل هغه سیمو کې چې خلک اوسيږي چې کوم د سیلاب د خطر لاندې دي، هغوی ته باید په هوای ورکړی شي، هغوی په دې پوه کړی شي چې یو څو وخت مخکې دلته سیلابونه راوتل او د دې بیا هم امکان شته.
بل لوري ته د طبیعي پیښو په اړه د جوړ شوي ورکشاپ ګډونوال وایي دوی د طبیعي پیښو د مخکینیو تدابیرو، د پیښېدو پر مهال د ژغورنې د هڅو او د دریم پړاو په اړه یې کافي معلومات نه لرل. د خوست اوسیدونکي خلیل جان ګربزوال وویل
سمو د وړاندې په ګیانه کې زلزله شوې وه یا په سپیره کې زلزله شوې وه، چې دغه زلزلې زیات تلفات لرل، مونږ ما په هوای نه لرل، دې خلکو که چیرته ما په هوای لرلی نو فکر نه کوم چې دومره ستر ناورین رامنځته شوی وای، دومره ستره ستونزه رامنځته شوی وای.
د طبیعي پیښو پر مهال یا تر څنګ د داسې واقعاتو رامنځته کېدو د زیانونو په کمېدو کې چې ظاهرین سبب د یو کس یا ډلې خطا یا سهو وي، د نورو خلکو ونډه څه کېدلی شي. په اړه یې مولوي مفتي لال بادشاه رحیمي وایي
الہ العالمین قرآن عظیم شان کې فرمایي چې مسلمانانو تاسو د یو بل سره کومک په نیکۍ کې وکړئ، په ګناه او په ظلم په زیاتی کې د یو بل کومک مه کوئ. مثلا یو ناورین پیښ شو، زلزله شوه، طوفان شو، هغه کې یو چاته توان ورسېدو، د ټولو مسلمانانو اسلامی وجبه جوړی چې د دوه خلکو سره کومک وکړي، که هغه د عذاب باب وي، مطلب د سرپنا په باب وي، باید هر مسلمان کوشش وکړي چې دوی ته خپل مرستې ورورسي، کومکونه ورورسي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې په طبیعي پیښو کې له سیلابونو او ګلیو ډیر زیانمنیږي. خو تر څنګ د 2022 زیږدیز کال زلزلې هم د دې ولایت سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکي له مالي او ځاني اړخه ډیر زیانمن کړل. کتون کی وای په دې ولایت کې د طبیعي او غیر طبیعي پیښو د زیانونو د لوړې کچې او مهم لامل د خلکو د پوهې د سطحې ټیټوالی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای شئ.
مننه او کور مو آباد چې ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو سلیر وی ساته ساس په چوپړ کې د رادیو په څپو او تر خوایت ویب لالارې هم سمو خبرونه واوري. په ټولیز رسنیو کې هم ساس قربانیو کول شي. د ازادي رادیو مهم مطالب په ټولیز رسنیو کې ولولې تر خوای په ویډیو شکل باندې وګوري. واتس اپ چینل مو زموږ نوې فالو کړئ. د ازادي رادیو واتس اپ چینلونو ته ولاړ شئ. په پښتو دری ژبه دواړه شته دی. کولای شئ موږ ته خپل پیغامونه هم راوڅوئ د واتس اپ لالارې نه. اوس په ساس پیغامونو ته لاړ شو. د همدې پیغامونو په پای کې هغه شمیره چې خپلې کې لزان سره نوٹ کړئ او کولای شئ په هغه شمیره موږ ته خپل پیغامونه راوستوئ. ساس پیغامونه
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم د افغانستان د غزنی ولایت اندل ولسوالۍ څخه تاسو په تماس یم. مګر له حکومت د وختنه سره پاس د وبرازي ولته نارته توې نو موږ د وختنه جن کو د انوار ډکړې د لخصو مو بش د بندې کې پورته خپل ځړجه ته خوښه او د انار ذات کو زره کار ک ځکه چې بیا سې لا بن راوځي نو د انار ډکته د خړی ډکته او په کورو ته وړکل وته وي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکه هله احترامات می قبول کی. زغله می حیا د کندهار ولایت تمعروف ولسوالی څخه ستاسره پر لین یم. تمعروف ولسوالی کې په هغه محل باندې د معروف د رود دود سیمه ډیر مځکه بارانو وړي دي. ډیر تاوانونه رسول دي. ډیر د غنوم فصلونه وړي دي. په ډیر د باغو او امامتی وړي دي. نو زما د افغانستان د اسلامي امارت سره درخواست چې د معروف ولسوالۍ ته کمپلاوي راغلي وي هغه بیا ته کړلې دي. خاص نتیجه نه دا ورکړې او کچیر د معروف ولسوالۍ ته یو نوی ای هتراولږي چې هغه پر دغه سیمه باندې وګرځيږي. والسلام د ازادي رادیو ټول څه یو جان مننه.
بلال پرادی مله پاکستان ضلع ژوب تحصیل سمبازنه دا پیغام درته ریکارډ کوم. هله لرم چې د ازادۍ رادیو په خبرونو کې به مې دا پیغام نشر کړي. نو دلته په ضلع ژوب تحصیل سمباز کې کوچان له ډېرو زیات ستونزو سره مخ دي. دلته نه کوچان ته په بارډر باندې لار ورکوي او نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پرې دي کوچان. نو کوچان ډېر سخت ستونزو سره مخ دي. نه انګور ډالر خلاصي نه انځر بارډر ته خلاصي نه د کمردین بارډر ته خلاصي او نه د چمن بارډر ته خلاصي نه دلته پاکستان کې به داخل کې پرېږدي. نو هله د ازادۍ راډیو له کارکونکو نه لرم سي د موږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو څخه پورې ورسي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو خبريالانو ته سلامونه. نیکه اله ولاند کوم بعد له سلامه اسلامی امارات نما دا خواهش ته صدا ورسک بارډر ته وای انځر کوچیان یې موږ سر کړی لار نه راکې. دا د اسلامی امارات ګلپور چارواکو ته ورسو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
د
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
ټول
می در بدر ل اوریدونکو اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ور کړی وای
جوګان ازادي راډیو په شلخلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او له تاسو بیا په دې شلو کلونو کې ډېره مننه چې د ازادي راډیو ملتیا کوي او لموږ سره یاست د ازادي راډیو خبرونه اوري او ازادي راډیو تعقیبوي. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او